پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال راډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال راډیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروو. خبرونه اسرار علم مومند اوري.
مشرم به د مهم خبرونو لنډیز تاګل شوی د شریکو ګټو د شورا غونډ نن په اسلام آباد کې پیل شي. همداراز ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې هم نن په واشنگټن کې پیل شي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې پودار زړول شوی. او د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید 13 ورځې مشالډو سبیلی وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په NFC ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزانې صوبای وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. د براسي حال کې دا چې څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت له خبر پښتونخوا سره د بجلی د بقایاجاتو ورکولو او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلی پیسې ډېرې زیاتې جوړیږي خو دوی لګو په قسطونو کې د بجلی د بقایا جاتو اخیستو ته ځکه غاړه کې خوده چې له دوی سره بل لار نه و.
دا هغه فیصله نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي چې پوره حق یو فرق څور کړل خدای یې اصول هره یو جوړه دا یو معاملې ده چې دا یو قانون کې اتفاق کړی.
د خبر پښتونخوا حکومت وايي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقوقو ترڅنګ د قومي مالیې د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وي زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې بعد ترګري مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. یاد وي چې د پاکستان امریکې ترمنځ د ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی. په پنډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پنسي ورکړل شو. په کال 2011 د پنډۍ د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه واره د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یاد بي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک په خوانې سرتیر ممتاز قادری د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکي وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14 په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوس کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوال د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرت پدنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال دوته ویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو د راوستلو لپاره تیاری نیولې. فیاض علي شاه زیاتوي د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوست ته هم کډه شوې دي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په دورشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د نورستان والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران اړوند ټولې 150 ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و. نتایج یې همداراز وښوده چې د خبرګان په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګان شورا کې چې راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي 14 د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی او روحاني په دریم مقام کې دی. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار کې پر دوه رستورانتونو په حمله کې وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه ځانمرګي د بیبر په نوم په یوه رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رستورانت ځانمرګي حمله د یو موټر په وسیله وشوه. د دواړو حملو ذمواري له القاعده شبکې سره تړلې د شباب په نوم ډلې منلې. د عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9-15 کسانو وژل او نږدې 100 یې نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیا میاشت سیمه مدینه صدر کې وچاودېدو. تر دې پیښې 2 منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 9-15 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د 4 صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپل مالی مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي. په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو له وجې د دغه سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جن صاحب باڑا کې د سکولونو د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی. د سیمې د یو سکول استاد وای د دوی لپاره د ټریننګونو د غلړۍ باید نور پسې وغځول شي.
ټیچرز جسمانی سزاګونې ورکړي په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او ټیچر ټرین کړي.
د یو شمیر نور رپورټونه او همداراز د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم ولرای موضوع ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د 4 صوبو اعلی وزیران او همداراز د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران ګډون پکې وکی. دغه غونډې او دا چې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې به پکې وشي له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې بعد د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغې تر مخه چې تیر کال په مارچ ماش کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي. خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټستیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کم بیورو دغه د اغې د ترمخه چې فوز د مصروفیاتو له وجې امکان داد چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وزنډول شي یا د څلورمې او یا په 15 میاشت کې وکړل شي. نو په دغه حوالې سره به هم په دې غونډه کې به غور کول شي چې آیا څه داسې بل لار راو باسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه زنډول شي. دین علاوه د پټرولیم او قدرتی وسیلو وفاقی وزیر شاهد خاقان عباس چې کوم دی هغه به غونډې ته د قدرتی ګاز چې کوم دی هغه د برآمد کولو په اړه بریفینګ ورکوي، کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو نه دي او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کم حده د نور ملکونو نه که دا ګیس راوغوښتلی شي نو تر کم حده دغه پوره کېدلی شي، په دې حق له به خبرې اترې کېږي. د دېنه علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوې وه د 2014 او 2015 د هغې په راپورونو به هم غور کولی شي چې په هغې کې مختلف فیصلې شوي په هغې باندې تر دې دما څومره عمل درآمد شوی دی، نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دی هغه به خبرې اترې کېږي.
له اسلام آباد زمون خبریال احمد الله چې په دغه ښار کې کېدونکې د ګډو ګټو شورا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کېږي چې مرکزي حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزي حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. د اسرار العالم مومند رپورټ پرې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.6 اربع روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې اوس نورې زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
عدالت کوي دغه پورا حق یو فرق ته ورکړي، خدا یې صلح ده یو جوړه ده یو معامله ده چې دواړه حکومتونه پرې اتفاق کړی دی. نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې بدامۍ له لاسه او د دې زلزلې له لاسه مالي فشار کې ډېر زیات دی. دا وجه چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وي کړې چې دوی ته د بجلی بقایجات په قسطونو کې ورکړي.
چدا پینلس اربا منګلا په سو کال کې کمپلیټ کینو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې پیسلو پینځه کال هو پدې لګي چې پینلس اربا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو د پښتنو حق مونږ چاته نه بخو، مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، مخکې نه سراج الحق را منو دا نه زديده مونږ منو.
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وايي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.9 اربع روپۍ پر ځای ورته مرکز 1.10 اربع روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 3.1 اربع روپۍ دی. نو په هغه کې بیا د ام ام ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډې جوړه کړه او دې ته اربیټریری کونسل وایي، په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 1.10 اربع روپۍ. خدا ودا ته ما ته چې دا اوس راکا نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د بابا سره کېناستو، نو پر کار خدا وا چې اب 3.1 اربع روپۍ اوس 1.5 اربع ته رسېدلې، هغه را کمې شوې صرف 1 اربع روپۍ.
که څه هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستی نو لږ یو په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومن رپورټ موردو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې له رابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. لنوموړي سره زموږ همکار اسرائیل مومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړی.
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا چې د کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره مرکز سره او کم کم به صوبو سره. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دي دا به څومره وي. د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کېږي چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کېږي نو د هغې به مرکز تعین کېږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ ته تاسو څنګه ګوري او دویمه دا چې د دې د غونډې رابللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي اوسه پورې؟
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم د صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغه د دغه لپاره چې به څومره ټایم کې به دا ورکړی کیږي حقوق چې دا کم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغه طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لحاظا هغه دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لګان هغه مطمئن کړي؟
دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق کم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمي دي نو دا هغه د مردم شماره په بنیاد دي. هغه مردم شماره به کله کېږي سمره کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده د پسماندگۍ په بنیاد باندې دا هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم. خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم مثلا که زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نور څه نه کیږي دلته کې یو څه دغه کار به دلته انویسټمنټ کې واچي دلته کې امپلایمنټ ورکړی شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه سیوا کړی شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات وسیع غواړي دا دوه مو نوې خبرې دي. نو هغه کې به نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې څرګندې.
د پاکستان د مشترکه مفاداتو کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره د اسرائیل مومند مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ او د افغانستان خوست ته هم پناه وړي ده. په نه حال کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا وخت په وخت دا داوی مخته راځي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې عذب په نامه د پودي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسې دي کنه کورونا بکریانی ولې وي خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه اوسېږي زموږ خپله بکریا کورونا ولې دي تقریبا سلور دره کریا دي کالدار دي خپله سبا کوم ویلې سو خپل غو ځا خپل بیماری م کنه پلان مې زموږ زیری کوي د لاس کوم زیری کوي موټر ته شایي خالي کوي د ګاډي 300 سوا یا سمره شته کنه په ورځو کې پار وي سمره یو ګټه لري کنه پولیس چې مزيري سخت دي کنه.
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې که هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پر پردي وطن کې کډوال دي خو دغه په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي.
چې غوږی د سم ډېر وخت ته کوم ځما پسه وړواله دغه خول یا خو یې خو ته تېدي او تر بازه خو خامہ خامہ پکې کوم بس ورته میال دې کول یا خپل ته لیا نو پکای والو مو شام خو اوس ولا کټ ما پاتې کیږي چې دوی وزي کنه هو چې کله رات حالات خاصي ورته بغلا شي لوټ شو خو لا ډېر ګاډ وړ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړي چې روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډشو کورونو په اړه کومه تګلارې لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې ویچ هغه پوښتنه کوي د ریچ اندازو 200 فاميليز دي نو هغه کوم غوا په سره ولې دې د ریجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو ان سی ار او ام ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ولته هم ریجستر دي هغه هغه ریجستریشن کړی دی یو ان سی ار په توګه نادی ته مابل او رجوی چیرې تاسو راشه چې مختلف فیګرز یو بل سره شیر کو چې اکول کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغله چې لچ یو خواږه پتو لري نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی دا کومه د پاکستان ذمہداری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي. د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم سو رزوکی پیل شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دي سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د دی نیشن روزپانې ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان نېشنل ریسپانډ لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونتې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نېټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړ کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورسپانه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلتا د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نېشنل ریسپانډ لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلون نو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تیره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار وژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نېشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولسته بنیادی انساني حقوقو محرومه ساتل څنګه سرګندوي چې پاکستان یو جمهوریت هیواد دی او ولسته یو شان او په یو سترګه قتل کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اردوونکو، فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثره شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د ښو زده کړو ورکولو په هدف د هغوی د استادانو د تربیې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوښتي وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتر توګه پرمخ یوسي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه موما شیرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا موشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیاز ولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت و نه رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه ډیر ضروري دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړی او وای
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد موږ دا غوې غا پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خوښه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د ځنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
اردن خدا مشال ریڈیو دا پیخور کے دا سحر لسنی میں بجی کی دن کی دی ریسرا علم ممن نا دا خبرونو لنڈی زورو
ٹاکل شو د شریکو گٹھو د شورا یا مشترکہ مفادات و کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي وزیراعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیراعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وړو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي د غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي د خبر پخوانخوا د خزانې وزیر فیروز مشل ته ویلي وو چې د مشترکہ مفادات و کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حکومت تر څنګ په انفسي واټ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي ٹاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکی خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې بعد ترګري مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټکنالوژي په څنګه کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې بیګا د شپې په دار ځړول شوی یاد وی چې پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیر ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکي وو او هم د 2011 کال د جنوري په څلورم په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په دوشل کې د دایج دلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي د نورستان والی پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له دایج دلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سر خار تهران اړوندې ټولې ډېر څوکۍ ګټلې دي د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لاره پیدا کړي او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې په غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې سل یې ژوبل کړل
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نورو
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخ وخت دی خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دی ادارې اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نښه ده دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دی چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دی او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وایي په ایران کې د شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لاره واروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ډیپلومات مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غي گاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومات مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومات مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه تر هغه جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروسته په دغه هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي کدا سه حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر وو چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400 زره ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 40 زره ډالره لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40 زره ډالره زه خپل جیب څخه درکوم، او څلور سو زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کومه نورې پیسې که بیا کنېدلې خو دې په خپلې تاسو برابرې کړم خپله به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اروزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي، او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کېږي.
که چې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي، آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو په کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي ویلې چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په تاج بیګ غونډه کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاج بیګ غونډه کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د برتانوي ګارډین رسپانې په ولیکنه کې له افغانستانه اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله څرګندل شوی. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسې افغان کورنۍ کیسه لیکل شوی چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوی و. بوروال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین روزپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللی یو افغان کورنۍ د غړو لخوا وایي چې دوی بیا هیڅ کله د خپلو تللو خپلوانو ژغ وانه وریده. روزپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر 8 سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د روزپانه په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لسغړی هم ملګری. فیروز مظفری 48 ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی او هر ورځ به هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر 8 هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاته. روزپانه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن شو چې تر 2 ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د 40 منټو وای، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی، او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه سوې وه. روزپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښېښوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین روزپانه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. روزپانه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمنی په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د سلا او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین رسپانې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم اوریدونکو، ستونزې او سرکار اونیز خبرونه تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر دا پروګرام جوړوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. همدا ډول د کورمې، ورکزو، خیبر او جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي ولس هم دغه غوښتنه تکراروي. دا چې حکومت آیا د دغو کډوالو د ستنولو کوم پلان لري او کنه، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میش د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو.
چې میش ته واپسی شي، میش د سٹارټ نه اوسی او بسار شي در خیل کومي. خو زه په افسوس سره وایم چې در خیل کوم بار بار پوته کیږي په میر باندې ټوپو کو.
چې کوم د ګورنمنت اعلان دی چې د ټال اخره پر بدن واپس لیدو، نو ان شاء الله چې دا د ټال اخره پر راتلو خلک واپس کول نه قوت لار شي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو قبیلو مشرانو سره په بنو کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر خبرې کړي او دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو دولت نه غوښتنه کړې چې دغه قبیله د شمالي وزیرستان په سر کې پراته وي او شمالي وزیرستان آغاز د حیدرخیل قبیله نه کیږي چې د شمالي وزیرستان ګیټ وی کجوري پوسټ سره پرته سیمه ده. خو د دوی په وینا د 2015 کال مارچ 1.5 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدرخیل قبیله لا هم نستنه ولې شي. دوی وايي وړاندې هم غوښتنه کړې و چې واپسی دا د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوسټ څخه شروع شي چې په داخل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړې. د حیدرخیل سیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلون کې شیډول کې واچول شي، کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد دا غو چې د زر مړه کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوندا چټ دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه. د فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میش د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته می سره دی دا خبره او نه منله دا کې راشي چې میش د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي او دا کې راشي چې میش ته دا مشونوی چې امیر نه خپل خورې ته راولېږي ودریم.
ملک سامد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسا کسور یې سر کړي.
امیشتنن جما شوی دای درخیل کوم دا د خپل محرومۍ جاړو کی چې میر گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سیمرا جرګې شوې دي چې میش ته واپسی شي، میر دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کومي. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کیږي په میر باندې ټوپو کو. هغه د میر زی ورونه دی، میر په خفا نه یی. خو هاکه خبره داد و چې میش ته مخ شي کم از کم ایس خو می دا بی دی کنه دا د میش خوان دی لینا دا چې په تنبیونه شه پراته دی نیرا د میش ذات ته مزیدا خاطر دو گورنمنت دا سټیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمې د کلیرنس او هلته د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي. نو پر دې هم غور روان دی. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 100,000 د پاسه 3,000 خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 100,000 ته رسي. او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي.
د شمالي وزیرستان سره د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو دا ستونزه چې خپلو سیمو ته به کله ستنېږي مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فیاض علي شاه صاحب، د شمالي وزیرستان په خاصه توګه د کډوالو په اړه باندې حکومت دا اعلان کړی دی چې 2018 کال تر پایه پورې به دا خلق ټول زی، نو تاسو کوم پلان د دې لپاره لرئ؟
کومریاس کې ریټرن کیږي نو البته الریډي د دې سروي شوې دی او د ریهابلیټیشن او ریکنسټرکشن یو پراپر پلان جوړ شوی دی. سیکنډلی تاسو په دې چې څنګه ناتو د سنت خلک راځي نو ویلی سټینډرډ پیکج ګورنمنت اناونس کړی چې هر یو سړی ته چې څوک واپس ځي هغه ته د ترانسپورت په مت کې او بیا د 25,000 روپیو ون ټایم ګرانټ دی او د شپږو میاشتو خوراک دا سی ټول فیملیز چې هغه کله ځي نو هغه ته یو فارم مو د دوی د ولنټری ریټرن فارم دی. هغه چې کوم سړی فل اپ کوي بس هغه ته امیجیټلی دا 25,000 روپۍ پلس ویری سکس منتھس دا فوډ چې دی هغه انټایټل کیږي او هغه بیا ځي. اوس خو دا دی چې دې وخت کې دوا خیال مونږ سره ټوټل 71,000 فیملیز دي چې کوم هغه زمونږ یو منتھلی انسټالمنټ دی 12,000 روپو د ناټ وزیرستان ایجنسی چې کوم ٹی ڈی پی جاری لپاره دی دا ملایږي دي.
صحیح.
اوس خو کافی تعداد کې خلک دي چې هغه واپس تلل غواړي. هغه ایریا سکم دی نوټیفای شوی دي، کلیر دي او هلته ګورمنټ چې دی د ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن والا کارونه کوي. ان شاء الله چې کوم د ګورمنټ اعلان دی چیرې د کال اخره پورې به دم واپس لیږو، نو ان شاء الله چې دا د کال اخره پورې به ټول خلک واپس خپلو علاقو ته لاړ شي.
فیاض علي شاه صاحب چې کوم خوست تللی دي، زما په خیال سره 40,000 زیاتې کورنۍ دي د شمالي وزیرستان د ماوس خبرې وشوې، نو چې کوم خلک افغانستان ته تللي دي د هغوی د واپس تاسو کوم څه پلان لرئ یا په دې باندې چارواکو څه خبره کړې ده؟
په دې باندې لګیا دي ډسکشن شروع دي. څه خلک داسې دي چې هغه اپروچ کړي دي، هغه چې موږ راځو 200 فاملیز دي.
جی.
نو هغه لپاره ان شاء الله موږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړی، نو هغه موږ واپس راولو چې کوم ویلینګ دی په خپل. سو دا راځي دي چې د دې د ریجستریشن مې شوې په دې باندې یو نه سیار او ام بي ام خپل موږ کې ډسکشن مو کړو چې را دی یو فګر خو موږ یو فګر خو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي، موږ سره ولته هم ریجستر دي، پورې را لاري ریجستریشن کړی دی یو نه سیار په تو باندې.
جی.
نو هغه ته ما بل رجوع چیرې تاسو راشه چې مختلف فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغله تللي چې یو خو هغه پته ولري بیا هغه چې کله موږ ته اکثر پته ولري نو دا هغه د ریټرن لپاره به ډیفینیټلی د ګورنمنټ اف پاکستان ذمہ ده او دا هغه چې څه فیسلټیز نور خلکو ته ورکو کوم پیکیجز ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته به ورکو.
بل د دوی په حواله سره، لکه د دوی د راتک په حواله سره، آیا تاسو په دغه پلو باندې هم دغه رجستریشن پوینټ جوړوي کنه چې کوم زوړ رجستریشن د هغه مطابق به د دوی کاروي کوي؟
نه نه دي لپاره کوم ځای تاسو چې کوم وین دا 200 فیملی چې کوم سو واپس راتل غواړي شاله دې زر باغی راشي کنه.
جی.
ماغه لپاره موږ اوس په غلام خان باندې والته یو چیک پوینټ جوړو چې راغی راځي ته خپل ځان رجسٹر کوي. تاسو څنګه چې کله یو نور خلکو فیصله وشي نو بدری پوینټس دي چې پاره باندې ان شاء الله دا بیا به موږ هغه دې چې به دې پروپر رجسٹریشن کیږي چې کوم کوم د ګورنمنت فیسلټیز دي هغه انټرنل نمبر ریکارډینګ دی پاره رجسٹریشن باندې.
بل فیاض علی شاه صاحب، چې څومره خلک شمالي وزیرستان ته ځي د غلاکی ډی نوټیفای شي او د غلطه کې ستاسو د اعلان مطابق د غلطه کې د ریهابلیټیشن کارم روان دي، انفراستراکچر سکول او د صحت مرکزونه، نو پاره باندې تر کومه حد پورې کار روان دي؟
اصل کې هغه څومکه صحیح خبردار یو خو زبا ڈائریکٹ دغه نه دی ڈومین نه دی.
جی.
آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی چیر اس مات پتی کی پکم مانے کم حد پورے دے اگر کو جو لگے ہیں پاگے بانے میں خل دگا خلم اگر بری فنگ اخلم اور ڈیٹیل اخلم نو اگر کو زمون بنی ہو سیکشن میں اگے تھا آر ایل یو تو وہی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن یونٹ سے فاٹا سٹریٹ کے جی سودا کار اگے لوک اف کر کے
فیاض علی شاہ سے بل دا سروے یو یو پروجا وا تھا سرا چیر دغل تے دخل کو کورونا کمران شوی دی یا بازارونا کمران شوی دی نو داغی پاڑا باندې تاسو یو سروے شروع کړی د کور په سر او د دکان په سر د پیسو اعلان هم کړو، نو هغه سروې تر کومه حد پورې ورسېد؟
سروې یاره دا به چې کول بغواړي چې دا سونه چې د کورونو د هغه حد پورې خو زما خپل خیال دی چې شوی ده، هغه کې دا چې چا فولي ډیمیج کورونه دي 4 لاکھ روپے دي او چې چا پارشلی ډیمیج کورونه دي هغه له ګورنمنټ څخه 4000 روپے ورکړي.
فیاض علی شاه صاحب، ډیر داسې د شمالي وزیرستان دا خلک دا یو ګیله کوي چې د دوی ته کوم د اے ټی ایم کارډونو د لارې هغه پیسې ورته چې په دې براوستې کیږي، د ډیرو خلکو هغه اے ټی ایم کارډونه یا کینسل شوي دي یا د هغوی پینونه بدل شوي دي، نو دغه ستونزې ته ستاسو پام شته؟
یو ډېره ساده خبره ده، کوم ایریا چې ډی نوټیفای شي موږ خلکو ته وایو چې یاره به ستاسو اوس واپس پځي، او هغې نه موږ هغه 35000 روپے ورکو، 10000 روپے ترانسپورټ دپاره، 25000 روپے د نور د خرچو دپاره، نو بیا د هغه چې کوم د 12000 روپو د منتھلی د انسټالمنټ والا هغه کوم سن دی نو هغه ډی ایکټیویټ شي. بیا ډېر خلک هغه ریفرنس کوي چې یاره موږ لاړو نو موږ ته هغه 12000 روپے اوس نه ملایږي، نو هغه هغه ټول ایریا چې کوم کلیم دی یو ځل پکې ریټرن شي، ګوره دا دا خو د دې خو حد نشته چې کوم حد پورې به چلیږي، خو چې کوم ایریا کلیئر کیږي او خلک جی او خپل ایریا سے سیټل کیږي، نو ورو ورو بیا هلته داسې ایکټیویټیز چې خلک د جون سره تړلي نور ضروریات چې پوره کړی شي، هغې د وجه چې موږ د 12000 روپو والا د منتھلی انسٹالمنٹ والے سیسی دے موږ ڈسکنٹینیو کوو، نو بس خلک زیات دا هغه شکایت کوي کنه چیرې زه واپس لاړم نو ماته سره 12000 روپے نه ملایي، بلکې سبا موږ د شپږ میاشتې اره میاشت واخره کې خوراک ورکو، لکه 6 منتھس پورې د چې کوم دوای راشن دی هغه چلیږي، لکه چې لاړ شي نو هلته خو دکانونه هم نه وي نو بازارونه هم داسې نه وي، نو موږ د خوراک هغه سیسټم د شپږو میاشتو پورې کنټینیو ساتو. نو نارملی دا ما چوکتل چې سونه د غرازی هم د دې سړي چیرته ماته پیسې نه ملایږي، ما چې چک کوم په خپل ډیټا بیس کې هغه سړی مونږ سره ریټرن شي وي هغه خپل وی آر اف ساين کړي، 35000 روپے مغستی او خوراکي مغستی، او یاره اوس ماته هغه 12000 روپے چې ډېر نه ملایږي کنه.
چې د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان نه علاوه د کورمیم سکړوال بهر دی، د اورګزوم دی، داسې د مومند د باجوړم دی، د هغوی کوم پروګرام جوړ دی هغوی خپل سیمو ته روان شوی دی یا د خیبر ایجنسی؟
خیبر کې وبتاو سپته تقریبا 94% خلک خپل ایریا سره واپس
ته، بالکل
صرف 6% خلک پاتې دي،
او
6% کې حالت او ګټا څو په خپل ایریا کې ستاسو ایریا کې هم 2-3% خلک ډیفینټلی اوس هم بهر دي خپل ایریا نه، حالات چې ټیکم نه کنه.
صحیح وایي،
هغه یو سو جین نه بلکې 2500 فیملیز دی هغه ایریا الریډي دغه ډی نوټیفاید دا کلیئر ایریا دا،
جی
سدی 55000 سمتنګ فیملیز دی،
جی
په پاره کې دا 2500 فیملیز کو اوس ایریا خپل ایریا ته واپس دی نو کلیئر ایریا دا، باقی څه سر د 2500 فیملیز هغه کې کی پرابلم هغه هارډلی 1-2% دی نه،
جی
نو خیبر کې خو ایشو بالکل نشته، پاورګوی او په کورمتی ان شاء الله د ګورنمنت دغه دا دی پلان دی چې ډېر زر هارډلی 8 ویکس ټایم کې ان شاء الله ټول خلک د دې خپل ایریا ته واپس، لیکن میجورٹی ایریا سی بھی اگا کلیئر دی انت اس سا پرابلم نشتا اگا گورنمنٹ ڈی نوٹیفائی کری دی چیر دا اوستا سٹوگ نے قابل دینے دی، نو پدی وانے پر غم دی انشاءاللہ دیر در اس منگا لگیا یو خپل تکارم کو او پر یو سور جی پس پس بلکت پدی وانے دیر کرنٹی مچے دتا اوستو ہے مچے رضا من پلائن اس سر دکا گورنمنٹ دا کنسلٹیشن چې پوره کړي رزنی مکی نو دا به پراپرلی اناونس کړي به کنه چې اوس موږ دا کورمه دا اورځ واري سره سکو.
دې سره تړلې یو خبره ده چې تیر ورځ زما د جمال الدین د سفران د قائمه کمیټې مشوره سره خبره وشو، هغه ماته یو خبره وکړه چې حکومت هغه دې پښتنو کې چې د دې ریهابلیټیشن د پاره 100000 روپے په کار دی، هغه حکومت سره شته د حکومت بیان دا د فایننس سیکرټری او د سفران د سیکرټری چې موږ سره د پیسې نشته، تاسو دا څه معلومات چې تاسو سره د ریهابلیټیشن د کډوالو د واپسې لپاره پوره پیسې نشته حکومت سره؟
د مو خو د بی ام اس د ډی ام اچ د خپل اکټیویټیز او د ټی ڈی پی د ریټرن لپاره څومره پیسې پکار دي هغه دی وخت مونږ ته څه پرابلم نشته، پیسې اویلیبل دي چې کله ان شاء الله کم کم ایریا سره ریټرن کیږي، نو خو دا ټول پیکیجز چې کوم ګورنمنت کمیټ کړی دی هر یو سړي ته ملایږي او هغه لپاره پیسې اویلیبل دي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي، زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ، الله ممل او ستونزې مو حل.